پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د زموږ غرمنی خبری خبرونه دا د سر موضوع مودا ده چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې د تاوتریخوالي ریپورټونه ورکړل شوي دي. په خاکي سفید ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې ریپورټونه ورکړل شوي او په پشترود ولسوالۍ کې بیا ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې په ګڼ شمېر طالب وسله وال وژل شوي. دا او نور موضوعات څېړو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په استودیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ته راوړئ.
په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 1.5 محلي پولیس وژل شوي دي. ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د سوري په ټینګښت کې همکاري وکړي او د امریکا متحده ایالات و ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 1.5 پولیسو د وشل کېدو خبر ورکول شوی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت پر خاکي سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ییزو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فراه د ولایت شورا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو 1.5 غړي وشل شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استاد سمیع الله سمیم نن ویل دي چې په وشل شو کې د محلي پولیسو یو قومندان عبدالجبار هم شامل دی. تر اوسه پورې نه رسمي مقاماتو څه ویلي او نه هم د طالبان لخوا په دې اړه کومه تبصره شوې ده. په دایکنډي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو کې شپږ پولیس وژل شوي دي. دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته هم په دې جګړه کې چې د کجران ولسوالۍ په صوف او تنګي سیمو کې شوې ده تلفات اوختي. کجران د دایکنډي ولایت نه امن ولسوالۍ ده. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه. ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته هغې کوي چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو هم پکې ګډون وکړ. د ترکیې د اناډولیا خبری اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یو مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو پیاوړه کول دي. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړ. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو متحدو سخدري جوړډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کابل کې شاوخوا په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریه په اوکلانو کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ کوي. سل زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې ترانګې کنټرول لري او یو شمېر نورو سخت دریځو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تورزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله دغه هیواد دا موقف ساتلی او د بدلولو لپاره هیڅ هم نه دي شوي. سیلز ویل په خواشینۍ سره دا د ایران خلک دي چې د دې شي تاوان ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مساویدې د رایې اخیستلو مخه ونیوله چې د روسیې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتش څېړنې خوندي کوله. په دې جرګه کې جمهوری غوښتونکو اکثریت دي. سناتور مچ مکاینل د چهارشنبې پر ورځ ویل دی ته په پام سره چې ټرمپ تېره اونۍ لوی څارنوال جیف سیشن له دند لري او پر ځای خپل یو همکار چې د دې څېړنې په خاطر پر ځانګړي مفتش روبرت مولر پر لپسې انتخابونه کول وګمره د اجازه ورنکړي چې پر دغه مسودې رای واخیستل شي ځکه اړتیا نه ویني. مکمکاینل ویل د دې نخ نشته چې دغه څېړنه به نیمه پریښودل کیږي بلکې هغه به باید بشپړوي. ډیموکراټانو چې د کانګرس په وروستیو منځمهاله انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی د دې مسودې د تصویب لپاره هڅې زیاتې کړې وې چې ورسره له کاره د مولر نه لرې کېدل هم شامل دي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا مې وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې ده چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. مې پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې ډلهیزه پریکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني.
دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیو نو اوریدل رضوان مراد در ثوڑان دخلل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا او تر لاسه کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په فراه ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ بېلابېلې نښتې او پېښې شوې دي چې پکې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. له فراه څخه به زموږ د خبریال رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې داعش وسلوالې ډلې شاوخوا 100 کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته ورغلي. دا چې څنګه په اړه یې له کابله رپورټ لرو. همدارنګه په همدې موضوع چې په داعش په ننګرهار کې د فشار له راتګ وروسته آیا دا ډلې د لوګر خواته تللې او که څنګه، د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه هم درته اورو. دا هایګل سلیمان خیل دی چې په دې موضوع باندې به تاسو ته څرګندونې وکړي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د ولایتونو نه. په ریپورټونو کې دا موري چې د کونړ د روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین په عملي کولو کې د دیني عالمانو ونډه مهمه ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامه مې په موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، په فراه ولایت کې له 2 ورځو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. دولتي او حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان په یو بل بریدونه کوي. تازه رپورټونه وایي چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر حکومتي سرتیري وژل شوي دي. اخوا په پشتي رود کې بیا په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمیر طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی احمد شاه فطرت هم دا اوس سره له فرانه په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو د دواړو پیښو په اړه او د فراه د عمومي وضعیت په اړه.
مننه تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، فراه ولایت یو بیا تېره شپه د ډېرو درندو او سختو جګړو شاهد و. لومړۍ جګړه د فراه ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې چې د ایران سره پر سرحد پرته ده هلته شوې ده. د فراه د والي وای ناصر مهری وایي چې وسلوال ګڼ شمېر وسلوالو چې 300 تنو په شاوخوا کې د خبره غوښتل چې په دغه ولسوالۍ په مرکز برید وکړي او ولسوالۍ رانسکوره کړي. خو افغان ځواکونو پر وخت هلته کومک رسولی، همداشان د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټو الوتکو هم بمباري کړي چې د ده خبره تر 30 تنو زیات وسلوال مخالفان هلته وژل شوي. او مهری وایي چې جسدونه یې هم هلته د ولسوالۍ شاوخوا تروسه شته او موجود دی. په یو بل برید کې بیا د فراه ولایت د خاکسفید او بلبلوک ولسوالۍ ترمنځ د خورما په سیمه کې چې هلته د شارع یا لوی لارې د پولیسو یو ټولۍ و هلته برید شوی دی. کسان د دې برید په اړه تروسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د فراه د ولایتي شورا مرستیال شامت نعیمي وایي چې په دې برید کې د 10 تنو په شاوخوا کې پولیس وجل سوی د خبره د لوی لارې پولیس. همداشان دولت له سوال مخالفان ویان فلسف احمدی بیا ویلي چې د تلویز په شاخوا کې پولیس د دې د شپږ تنو نفوذي کسانو په برید کې چالته و وجل سوی او دغه قرارګاه چې پر شلوی لارې شهره پرته وه دا یې ټول سکوت کړی رنجر او نور شیان له ځان سره وړي دي. همداشان د فراه ولایت عمومي وضعیت هم خراب ده، یعنی تېره شپه هم د فراه په ښار کې شاوخوا د ډزو د درندو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. هره شپه د فراه د ښار پر کمربندي پوستو د وسلوالو لخوا درانه بریدونه کېږي، په داسې حال کې چې تېره ورځ فراه ولایت کوماندو ځواکونه هم په ډېر شمېر رسېدلي. او نن همدا شېبه تازه تازه خبر چې ازادي راډیو ته ورسېد، د فراه والي محمد شهید ثابت وایي چې بهرني ځواکونه به هم نن فراه ولایت ته راځي او دلته به یو موقتي اډه جوړوي تر څو د فراه امنیت راکابو شي.
زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت و چې د فراه ولایت په امنیتي وضعیت او دغلته په وروستیو امنیتي پیښو حال راکوو. کور ودانې ورته وایو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلخوا په لوګر کې د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازري ولسوالۍ ته تللې دي. حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته ویل ممکن داعش په سیمه کې جلب و جذب پیل کړي. د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي که څه هم دا خبره نه مني، خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بلی ان صاحب، د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا تیر یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په ازري ولسوالۍ کې یو شمېر داعش کورنۍ چې شمېر شاوخوا سلو کسانو کورنۍ ته رسېږي ځای پر ځای سوي دي. حسیب ستانکزي زیاته کړه چې په دغو کورنۍ کې ماشومان هم شامل دي، ورسره ځینې وسلوال کسان چې بهرنیان دي هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي.
حکومت لخوا تیاری چې ګرځېدلې دي اوس د لکړې لاندې سیمې خوا ده اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر
خغلستان عزیز زیاته کړه چې ممکن دا کسان جلب او جذب ته لارې هم هواري کړي او ځان لپاره یو روزنیز کمپ جوړ کړي. ان څه به په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ننګرهار کې د داعش په مرکزونو د وسلوالو په مرکزونو باندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا سخت بریدونه سوي دي. چلته د دفاع وزارت په وینا دوی ماته خوړلې ده او له ماتې نه ویرې نه ممکن دغه کورنۍ لوګر ولایت ته راغلي وي. د لوګر ولایتي شورا رئیس له مرکزي حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. موږ په دې اړه د لوګر د سیمه ییزو چارواکو سره وغږېدلو. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزي که څه هم دغه خبره تایید نه کړه، خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي، اردو پولیس امنیت، دوی داسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تاییدو تر دا مهال پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړو انشاءالله تاسو ته بشي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې یو شمېر د داعش کورنۍ لیدل سوي و چې بیا د حکومت له لورې ونیول سولې او کابل ته واستول سولې. وبلیدل سي چې آیا دغه کورنۍ واقعا شته کنه؟ انسب
ډېر زیاته مننه رحمت الله افغان له تاسو سره پاتې کیږو. تاسو په همدې موضوع باندې د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
داعشان د افغانستان د آینده لپاره سرسخترینه قوه مخالفین دي. داعشان دي نو داعشان په مقابل کې دوی چې کننګرار نه وي که هر ځای نه ازري تر اغلی ازري به ستراتیژیک نقطه ده. نو د افغانستان استخباراتي او کشفي کړی که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي که په ریاست عمومي امنیت دولتي ده، دا باید جدي کنټرول کړي. کچیر ته د دوی د ازم داغه وی چې دلته دوی ځای په ځای شي پاینده کې د افغانستان لپاره درد سر پیږي او دا باید په نطفه کې خونسا شي باید منځبي وړ شي
د دوی ځای پر ځای کېدل د لوګر پازر ولسوالی کې څومره د لوګر د خلکو همدارنګ د کابل لپاره ګواښ او تهدید شته
دایش د آینده لپاره د افغانستان لپاره درد سر ده د جهان لپاره درد سر ده دا باید مطمئن نه دي د خلک دا غوسه د نه جد سره کیږي نه نه جوړ کیږي دا باید دوی باید تنظیم ته واسطه او دوی باید پرې نه خدل شي چې دوی منسجم شي منظم شي او بیا په افغانستان کې پاینده کې درد سر ورته پیدا شوی وي
مخکې له دې نه چې په همدې سیمه کې دوی اړي جوړې کی د روزنې مرکزونو کمپونه جوړ کړي دوی په وړاندې څه کول پکار دي خصوصا حکومت څه باید وکړي
استخباراتی کړي خصوصا امنیت دولتي او دا باید جدي عمل ته د په منطقه کې په محیط کې په منطقه کې که ازره ولسوالۍ د کلکړی غر د په غلطه اریوب زادي خلک به عمل ته ځای په ځای وي یو کې باید داسې نفوذي خلک پیدا کړي چې دوی په مابین کې کار وکړي او دوی عزم اراده معلومه کړي چې آیا واقعا دوی د دې لپاره راغلي دي د مشکلاتو نه راغلي دي تهدید راندې شوي دي د کڅه علته د انګیزه یې باید دوی موږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید پیدا کړي
او کچېرې مخه ونه نیول سي څومره لوی ګواښ جوړولی سي
د افغانستان لپاره څه چې جهان لپاره داعش بیا په هیڅ صورت داعش بیا د افغانستان اردو د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه ګدرهاله کې چې پننګار کې تابل پننګار کې مشران د دې بمول په سر نه واچول بمونه په سر کړه اې دې اوسه بیا به جوړه به وشي اې دې نو څه توقع وشي چې دا خلک دا دومره ظالم خلک دي دوی د لپاره دوی د انسجام لپاره باید افغانستان دولت ورنکه موقع ورنکه چې منسجم شي او دوی یو قوت ځنی جوړ شي
هایګل سلیمان خیل په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه خپل نظر څرګنداوه دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري وسم اکرام الله اکرام له څو اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل کې به د غوښینو چرګانو د روزنې او ساتنې یو لوی مرکز ډیر ژر جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي په دې اړه د یاد وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چرګانو د روزنې او ساتنې یاد مرکز د کرنې او مالداري وزارت د 245 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه مرکز د جوړولو چارې د کابل په ګلدری ولسوالۍ کې روانې دي چې په کلنی ډول به 2028 ټنه چرګان دکلی په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه مرکز لاره به په کلنی ډول 45.15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کیږي او په کې به په لزګونه کسان په کار اخته شي د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوي پاکستان د تورخم په دروازه کې د افغان سوداګرو 155 په پنبي بار موټر درولي او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکوي دغه خونی مرستيال فضل حق مشکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټرو د توقف لامل په ورزنی ډول افغان سوداګرو ته لشپګ لک افغاني زیات مالی زیان اوري دی وايي په دې اړه له اړوند اورګانونو سره خبري شوی او همدا شان په کابل کې د پاکستان سفارت هم شونه کړی چې یا د ستونزه به ډیر ژر حل کړي افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان له ټولو نړیوالو لو اصول او لا افغان سوداګرو سره د کړو ژوندو په خلاف هڅه کوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې د یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1100 افغانۍ د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2013 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي یو همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لاس پوله یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 15 پېته پوله زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 10 پوله زر هندي کالداري 1040 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 1515 پېته افغانۍ
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د پیښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو پر حکومت انتقادونه کړي او د پښتون ژغورنې ګوند غواړي اعتراضي غونډه وکړي د دې پولیس افسر چې طاهر خان داوړ نومیږي او مړی په افغانستان کې موندل شوی نور جزئیات عصمت څاروان نورو
مننه ان صاحب. پاکستان له افغانستان غوښتل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان د ورډ د قتل د پیشي تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبه په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي موسن داوړ وویل
دا دلته نه الفا څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چدی او ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي او دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې نو هغه باندې دا تیریږي. دا 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 مطلب دا سوه ساده خبره نه دي او دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوښتي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت پیدا شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ادریس زمان پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال ته وویل چې وزارت یې د وژل شوي پولیس د هویت او د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
څرمن صاحب مننه. د دور په اړه نور څه معلومات شته؟
د ورل 50 کلن او د پیښور د کلیوالي حلقې د پولیسو مشر وو. د 2 اکتوبر په 28مه نیټه له اسلام آباد څخه دښتول شوی وو. په هغه عکسونو کې چې وړ مورس په ټولنیزو رسنیو کې خبره شول د سشکاري چې د ورل سخت شکنجه شوی دی، ډیر بد وهل شوی دی. د دل جسد سره په پښتو ژبه په یو پانه کې خراسان ولایت لیکل شوی. دا پانه د په ټټار یاسینې خودل شوی دی. د نوم د اسلامي دولت یا داعش د افغانستان او پاکستان څنګه ځان ته اخلي؟
اې دی د اور مړې پاکستان ته سپارل شوه.
د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې تر پرون چهارشنبه پورې د وړ مړی نه دی ترلاسه کړی. یوسفزی همداراز ویلي چې ممکن د وړ مړی نن پنجشنبه د تورخم له لارې پېښور ته ورسول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو د دې پېښې په وړاندې څاکس عمل ښکاره کړی.
د پاکستان سنا جرګې پرون په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. په حقیقت کې غونډه همدې موضوع ته ځانګړې وه. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یا اپوزیشن پر فدرالي یا مرکزي حکومت سخت انتقاد وکړ چې د داسې پولیس چارواکي په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د دوی لپاره مهمه خبره دا ده چې څرنګه داسې یو پولیس چارواکی له اسلام آباد څخه تښتول کیږي او ان تر افغانستان پورې رسول کیږي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم کړې ده. دوی همداراز ادعا وکړه چې البته سیاسي ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت د دې قضیې په اړه په مناسب ډول تحقیقات نه دي کړي. په پیښور کې هم د طاهر داوړ په کور کې په لسګونه کسان راغونډ شوي دي. غالبا دوی هم اعتراض لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت ساروانو چې د پیښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پر حکومت د انتقادونو نه خبر کړو او همدارنګه نور معلومات په دې برخه کې راوړل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا کونر د روغتیا مسولین په دې ولایت کې د ماشومان لپاره د ګوزن د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بولی. د ماشومان د ګوزن یا پولیو ضد روسي کمپاین په ترڅ کې په دې ولایت کې بزرګونو ماشومان له دې واکسین نه بي برخې شوي. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ له 1516 او لری پرتو سیمو شاوخوا یو نیم سل دینی عالمان راغوختي او ورته یې دوه ورځې ورکشاپ جوړ کړي چې څو ورته د پولیو او نورو ناروغیو خلاف د واکسینو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
علما چې دي زمنګ په ټولنه کې د ټولو شیانو ترڅنګ د واکسینو په عامه پوهاوي کې د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې دوی موږ راغوښتلي دي چې تر څو دوی وکولی شي هغه ابهامات او هغه سوء تفاهمات چې د واکسینو په اړه باندې خلک لري چې د ممبر د لارې د جماعت د لارې خلکو ته هغه ور په ګوته کړي او خلکو ته ووایي چې دا واکسین چې دي د ماشومانو لپاره ګټور دي او هغه امراض چې نور شایان باندې نه تداوی کی یوازې د واکسین په واسطه باندې هغه وقایع کېدلی شي.
هغه وای دوی سره دینی عالمان تل همکار دی او دی دو ورځنی ورکشاپ سره غواړي چې دغه همکاري نور هم زیاته شي. مولوی نجیب الله حقیر وای د اسلام مقدس دین زواکمن او صحتمند مسلمان له کمزوري مسلمان غوره ګڼلې. نو هر افغان ته پکار دی چې خپلو بچو ته واکسین ورکړي او هغوی د مرزونو او کمزوری وژغوري.
اسلام هغه دین دی چې پاغه کې قوی مومن د ضعیف نه ډېر غوره دی، لوړ لاس د ټیټ لاس نه ډېر غوره دی، او هغه په همدې کېږي چې ښه صحت ولري. د واکسینو کم شعار چې دی، کم واته امراض چې دی په شعار کې دي، د هغې لپاره دا مؤثر دي. بنا والدین مکلف دي چې د خپلو صغیرو ماشومانو دپاره چې البته د هغې عمر د 15 کلو نه کم دی، هغوی ته واکسین وکړي او د دغه امراضو په رابطه باندې وقایه کړي، د دغه شر نه محفوظ کړي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین وای اوس هم په ولایت کې داسې سیمې شته چې هلته یو شمیر وسلوالې ډلې ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو مخالفت کوي، چې په تیر کمپاین کې د شپږ زرو په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. ډاکټر عزیز الرحمن وای
په تیرو کمپاینونو کې تقریبا د شپږ زره په حدوداتو کې ماشومان پاتې شوي دي، هغه د 15 کالو نه کم ماشومان، او ډیرې په نورګل په مزار په دره کې ده، د څوکۍ د دیوګل په دره کې ده، همدارنګه د باډیل په دره کې، د پیج درې شوړې کو او بعض ساحاتو کې په نورو ولسوالو کې په کم اندازه باندې موجود دي. یوازنی علت همدغه دی چې مخالفین د دې تطبیق مخه نیسي. ډېرې ډلې موږ سره همکاري دي، خو یو نیم ګروپ هغه داسې پیدا کیږي چې هغه د واکسینو په مقابل کې مخالفت کوي.
خلک وایي ک په رښتونی ډول دینی عالمانو ته د فلج ناروغۍ د پای ته رسولو کار کې پورا ونډه ورکړی شي او هغوی هم په اخلاص کار وکړي، نو ډېر زر به د هیواد د هرې برخې ماشوم ته واکسین ورسول شي او هیواد به مو د تل د پاره له پولیو پاک شي. په کونړ کې د فلج د لاعلاج ناروغۍ د زیانونو او د هغه د واکسینو د ارزښت په اړه د معلوماتو ورکولو د پاره دینی عالمانو ته په داسې حال کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړیږي چې اوس هم شپږ زره ماشومان په یاد ولایت کې له واکسینو بې برخې پاتې دي، او په همدې ولایت کې په روان میلادي کال کې د فلج درې مثبت پیښې ثبت شوې دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل ازادی رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې پروګرام به خبريږي، په دوو بجو پیلېږي، تر څلورو پورې دوام کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅي نه یاست. نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بېروزګاري په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، بر بدر دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راسي بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې ته رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه د اوبو بندونو او داسې نور تاسې ته چې پر دې باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
الو، السلام علیکم. دا فراده ولایت په لابل سره رسانه د فراده کری خبره کوم. دا مو چې نه دا کړی چې د خپل سره کې کومه د اعظم فراسر دا پر د پروسی د ځای ولا دی. یو وای و دره تر اسو بل مدد د غتی پندې کې څنګه دا کوم لره د مسل په دغه توي او ځوان د کور نشته د بازار تراسي وځه ته لګ پلان د بيسان ساده باندې یاره بسګر سي راځي پراته سبزه موده مریض راخي سي راځي پیسہ کاټه لګه ته ورته باندې کړی باندې ما نه کوي ساده د سر راځه پلان کوي سره کړه سره وسخه د سره غلط د پلان دي سره هم سي د سره ساده هم شکایت لره
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستان زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو وخت را ورسید رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو